السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي وخت په کابل کې د ماځیګر سلور بجې شوې. په یو بل نیم ساعت خبري خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د دې خبرونه د تخنیک چاري عبد الله عبید پر غاړه لري. د دې خبرونه په نوګدو کې به درته بیلابیل خبري مطالب او مرکی نشر ته وسپارو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح برابر کړي.
د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر وایي په افغانستان کې سوله د بریتانیا د حکومت او خلکو لپاره لومړیتوب لري. د نورستان چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې د جلغوزو حاصلات زیات شوي. د ایران پولي واحد د ډالر په مقابل کې نن یک شنبه تر ټولو ټیټ حد ته ورسید. د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر وایي په افغانستان کې سوله د بریتانیا د حکومت او خلکو لپاره لومړیتوب لري. نیکولاس کیچ نن په کابل کې د بریتانیا سفارت مخې ته د سولې ولسی حرکت د پرلات خیمې ته ورغلی و. په خپلو خبرو کې وویل
په افغانستان کې سوله شخصا زما زموږ د حکومت او خلکو لپاره لومړیتوب دی. زه نن تاسو ته له ډېر احترام او واقعي هیلې سره راغلی یم چې ستاسو اندېښنې او نظریات واورم او نظرونه تبادله کړو.
د سولې ولسی حرکت غړیو د جمعې پرس په کابل کې د بریتانیا سفارت مخې ته پرلات یا تحسن پیل کړ. دغه حرکت تر دې مخکې د پاکستان، ایران، امریکا او روسیې د سفارتونو دغه رس په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه د دفتر مخې ته هم پرلات کړی و. دغه حرکت وایي د سفارتونو مخې ته په پرلات سره غواړي د دغو هیوادونو ولسونه وهڅوي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي څو په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه وکړي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ د جنګونو له کبله په سلګونو کورنۍ شبرغان ته کډه شوي. د جوزجان ولي لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کورنیو شمیر 300 ته رسیږي چې ډېر ژر به یې سروې بشپړه او لومړنۍ مرسته به ورسره وسي. ویلي شوي چې په درزاب کې له دوو اونیو راهیسې جګړه روانه ده. د ننګرهار والی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه له بل هر وخت د خلکو د خوندیتوب لپاره چمتووالی لري. حیات الله حیات په جلال آباد کې د قابلګانو پر روزنیز مرکز د وسلوالو مخالفانو تر پرونی برید وروسته دا خبره وکړه. هغه برید د جلال آباد شاریان او د ولایتي شورا غړي اندېښمن کړي دي. ښاغلی حیات نن ازادي راډیو ته وویل د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونه دومره جدي نه دي. بلخو د ورزګان ولایت امنیه قومندان وایي په دې ولایت کې به د زورواکو او خپل سر وسلولو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي. ډګروال محمد معروف احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل
ټول ملت د افغانستان ته واده ورکوم چې یو قطره وینه د ما په وجود کې وي زورواک نه پرېږدم او زورواکي به نه چلیږي. فقط شریعت د غرای محمدي به تامین وي او عدالت اجتماعي وي ان شاء الله الرحمن. همدغه سي طالبانو ته مخکو چې تر څو د ژوندې ما ان شاء الله الرحمن یو خطوه به دوی مخکېږي. نه
د اورزګان امنیه قومندان وایي د دوی په عملیاتو کې 12 مشکوک کسان نیول سوي چې د نشي موادو په کاروبار کې لاس درلود. د نورستان چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې د جلغوزو حاصلات د تیرو کلونو پرتله زیات شوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د نورستان له ځنګلونو 3 تنه جلغوزي راټول سوي چې ننګرهار، لغمان، کابل او نورو ولایتونو ته لېږل شوي دي. تیران پولی واحد نن یک شنبه تر ټولو ټیټ حد ته ورسید. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله نن په تور مارکیټ کې یو ډالر د یو لکو 2000 ایرانی ریالو په بدل کې تبادله کېده. هلته چې پرون یو ډالر په 90000 ریالو بدلیده. تیران د پولی واحدو ارزښت وروسته له هغې ول چې د امریکا متحده ایالاتونو په می میاشت کې لاټمی تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړی. ویل چې سر له جون میاشتې به پر ایران بیرته بندیزونه لګول کېږي. دا به اصل کېده چې پر تهران د واشنگټن د بندیزونو لبیا لګول کېدو سره په ایران کې اقتصادي بحران ژور شوی دی. دغه بندیزونه د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له مخې ایران څخه لرې کړای شوي وه. چارواکي وایي د انډونیزیا په یوه سیاحتي سیمه کې د زورورې زلزلې له کبله د مړو شمیر 14 او د ټاپیانو 132 ته لوړ شوی دی. په مرکزي ټاپو لومبو کې نن د ریشتر په مقیاس 6.4 درجې زلزلې په زرګونو کورونه تخریب کړي دي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو د ادارې چارواکي وایي چې شاید د مرګ ژوبل شمیر تر دې زیات شي. ترکیه په پام کې لري له فرانسې، جرمني او روسیې سره د سوریې پر شخړه او نورو سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره سرمشریزه جوړه کړي. په هغو تبصرو کې چې نن یک شنبه د ترکیې رسنیو خبرې کړي، ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دغه غونډه شاید د سپتمبر پر 1 په استنبول کې وسی. د حریت ورځپاڼې په حواله ولسمشر اردوغان د سرمشریزې د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې ترکیه به له روسیې سره لدی سرور اخیزی مصر مشری زه حق و هم دیالوګ ته ادامه ورکړي. مسکو، پاریس او برلین سم د لاسر دغه سره مشری زی موضوع نه تایید کړي. د سوریه په وکلنه جګړه کې روسیا او ایران د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو ګڼل کیږي، خو ترکیه، فرانسې او جرمني د بیلابیلو یاغي ډلو ملاتړ کوي. د سوریه په کورنۍ جګړه کې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي دي، او لسګونو زره روسانو د خپل هیواد په بیلابیلو برخو کې د هغه لانجمن پلان پر ضد مظاهره وکړي چې پر اساس یې د تقاعد عمر زیات ټاکل شوی دی. پرونی مظاهرې چې د دغه هیواد تر ټولو سترې مظاهرې بلل شوي، دا ښیي چې د تقاعد عمر د لوړېدو وړاندیز د ولسمشر پوتین او د صدر اعظم دیمیتر میدویدیف د حکومت لپاره څومره سیاسي خطر لري. د روسیې د پارلمان غړي اوس پر خبر کوي چې تر 2023 میلادي کال پورې د نارینه لپاره د تقاعد عمر 15 پته کلونو او د ښځو لپاره تر 2040 میلادي کال پورې 30 پته کلونو ته لوړ کړي.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه موله ازادي رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په کابل کې له 200 زیات دینی عالمان په یو دوه ورځنی کانفرنس کې راټول شوی، او په دې خبرې کوي چې دوی د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نورو لورو ترڅنګ څه کولای شي. په دې اړه به د معلوماتو سربیره د افغانستان د عالمانو شورا د ویان او دغه کانفرنس له یو ګډونوال محمد قاسم حلیمی سره مرکه ولرو.
اما موږ په ډېر جرأت په علما وکولای شي چې اقل لوی څارنوالي شي، مشخص ارګان د اداري فساد د مبارزې په ارتباط باندې هغوی ته به موږ مشخص مفسدین وښیو.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حقي غوښتنې پاړه چې ویلي دي افغان ځواکونه د لکم میشتو سیمو په شاتګ وکړي خبرګون خودلې دي.
در جاهایی که ما پر دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور لزوم موجودیت نیروهای ما هست، در اونجا ما خواهد بودیم.
د ننګرهار دولتي شورا یو شمیر غړي په دې ولایت کې د داعش اسلامي دولت نومي ډلې د فعالیت او دغه ډلې لوري د خلکو په منځ کې درامنځته شوی وحشت پاړه اندېښنه لري. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې وروسته لاغه چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د وروستي او پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړه. د دغه انتخاباتو ګټون کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلي چې د نوې ائتلاف حکومت د جوړولو لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د خبرونې دوهمه نیمه د انصاف پلټ کې او د ورکو شوی وزان خبرونې ته ځنګړي شوی لمون سره پات شي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، په کابل کې له 200 زیات دینی عالمان په یو دورځنی کانفرنس کې راټول شوي، او په دې خبرې کوي چې دوی د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نورو لورو ترڅنګ څه کولای شي. د کانفرنس 13 ورځې پیل شوه دی، نن هم دوام لري، د نن تر ناوخته پورې. او په دغه کانفرنس کې نن ولسمشر محمد اشرف غنی هم وینا کوي، یو شمیر عالمان هم خپلې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې د افغانستان د نامنې او ترڅنګ له فساد هم ډیر کړیږي. د شفافیت د نړیوال سازمان په پرلپسي کلنۍ راپورونو کې د نړۍ په تر ټولو درې یا څلورو په فساد ککړو هیوادونو کې افغانستان شامل شوه دی. دغه کانفرنس رحمت افغان تعقیب کړی دی، د اوس سره په سټډیو کې دی. افغان صاحب،
بله، د اداري فساد پر ضد منبر غږ کانفرنس د مهال په جمهور ریاست کې روان ده چې 13 ورځې پیل شوی و. تر اوسه پورې کانفرنس د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوی قیام الدین کشاف څرګندونې وکړه، همدارنګه لوی څرنوال خبرې وکړلې، او دا مهال چې زه راتلمه قطعنامه یې پرېکړه لیکې لوست. تر اوسه پورې ولسمشر په دې اړه باندې څرګندونې نه دي کړې، البته د پای څرګندونې. مولوی قیام الدین کشاف وویل چې فساد په افغانستان کې ډېره غټه ستونزه، د عدلي او قضایي بنسټونه وغوښتل چې د مفسدو فاسدو غاصفینو په وړاندې باندې پرېکړنده تصمیم ونیسي، یعنې ونه ډار سي. دوی ګواښ وکړ چې له دې وروسته دیني عالمان به د هغه چا نومونه په د منبر په سر افشا کړي چې په فساد کې خیل خلک زوري او خلک ورنډاریږي ټول چې هیڅ وخت کې هم د مفسدين یا فاسد کسان د احترام وړ نه دي ځکه دوی خدای رټل دي او د اسلام دین هم په دې برخه کې ډیر ځات ټینګار کړی د چل مفسدين لری وګرځي د یادونه وکړه له حکومت په حکومت غو وکړه چې په دې برخه کې حکومت مبارزه روانه ده علمان هم در سره د نور هم پیوړی وسیږي فرید حلیمی لوی څرنوال هم درنګ په خپل خبرو کې ول چې د افغانستان په د فساد په ضد ملي ستراتیژي کوم جوړه شوی ده په دغه ستراتیژي کې به د دنیا علمان هغه سپارښتنه چې دوه ورځې پوګدو کې دوی درلودلې هغه په خپل د ستراتیژي کې ځای پر ځای کې دوی ول چې افغانستان حکومت هم درنګ عدلي او قضایي بنسټونه په دې برخه کې جدي او قاطع دي خو یادونه وکړه چې په دې برخه کې به دوی جدیت پریکړه چې منصفانه عادلانه بوي
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو و موریدل چې په کابل کې د فساد په وړاندې د منبر غږ په نوم باندې ل 200 زیات دینی علمانو کانفرنس چې 13 ورځې پیل شوې نن هم دوام لري سو شیبو کې په دغه کانفرنس کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وینا وکړي چې په راتلونکو خبری سرویسونو کې به دا وړاندې کو په دې اړه چې دینی علمان د فساد په مخنیوي کې څه رول لوبولای شي د دینی علمان ویناوي به خلک له رشوت ورکولو راوګرځوي او آیا دوی به وکولای شي چې په فساد ککړ کسان خلکو ته ورپیژني د وزینی نوري پښتني نورياس نوري د افغانستان د علمانو د شورا لویان او دغه کانفرنس لوي غډونوال مولوي محمد قاسم حلیمی سره په مرکه کې مطرح کړی دی خغلی حلیمی د فساد په وړاندې مبارزه کې د دینی علمانو د رول پاړه وایي
دا افغانستان یو اسلامي هواد او یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوي او مسلمانان په مجموع کې بل خصوص افغانان ډېر عقیدوي خلک دي د علماو په خبرو باندې هم عمل کوي هم غوښته ونی شي د ژوند په ټولو ارسو کې علما د ټولنې رهبری کوي علما د ټولنې قیادت کوي د فساد په وړاندې هم تاسو پیږی شي په مختلفو لارو چارو باندې فکرونه سوي کار په سوي عملی اجرات په سوي دي تر یو حده به شاید نتیجه هم ورکړي ولې نظام حکومت او ملت په دې باندې پویږي چې د منبر غږ له هر بل غږ نه مؤثر او مثبت رول لوبولای شي دا هم دا علت و چې د افغانستان علماو بالاخره د منبر غږ تر نامه لاندې د اداري فساد پر وړاندې یو کانفرنس دوه ورځې کانفرنس درلود چې نن تقریبا اوله مرحله یې ختمه شوله فقط دغه تمامي مرحله ده چې هغه به له مدینه وروسته شروع کیږي بنا هم د منبر غږ او د علماو خبرې چې د قران او سنت پرانا کې دي خپل اثر لري او متيقن شي تر ډیره حده به په ټولنه کې مثبت تاثیر ولري او د دې بدبخته بدنامي په دې د مخنیوي سبب شي
بله تاسو د منبر غږ ویل کې چې د پخوا په نسبت په افغاني ټولنه کې حساسیت د رشوت اخیستو یا د رشوت خورو په اړه چې هغه هم د فساد یو مهمه بڼه ده ډیر کم شوی او نور په فساد کې کړه کسان ټولنه نه اړخته کوي دینی علمان چې په ټولنه کې تاسو ویل چې د زیات نفوذ او اعتبار څخه برخمن دي څنګه کولای شي چې د مسلې ته بیرته د خلکو پام واړوي
نو سبیا خبره به زموږ ډیر وضاحت او ډیر صراحت باندې درته وکم مساجد کې اکثره عام خلک حضور لري او خواص ډیر کمی یا به جنې امنه تیمر حزاتی یا به مصرفیتونه یا به څنګه یي په هر حال باندې د دې په خاطر چې منګه ټولنې ته عام خلکو ته اگر رشوت ورکون کته نه تنه د رشوت اخستن کته یا هغه مظلوم ته یا چې د چا په حق تیری کیږي یوی ته دیني احکام ورسو ډیر مهمه ده چې علما د منبر غږ یوی ته ورسي دوه نقطې بیان کړي یو دا چې د اخستن کې د تا ګنا یو شان ده دویم دا چې اگر رشوت اخستن کوي فاسد هغه مفتری هغه ظالم په ټولنه کې باید منفور شي لږ سره مراوده و نه شي لږ سره تګراته و نه شي یغه ته نه تنه دي عزت سترګونه کتل شي بلکې په ټولنه کې د ذلیل په حساب باندې ورته کتل شي ترڅو هغه ځان ته عبرت وبولي
علي مصعب تاسو درسته ده چې واز بکوي چې خلکو بغوړي چې رشوت مو ورکوي ځکه چې تاسو هم په ګناه کې شاملېږئ د شریعت له اړخه آیا دینی آلمان به وکولی شي دا جرأت به ولري چې د فاسدو کسانو نمونه واخلي
په ډیر جرأت باندې منګ نن له موږ سره همکار اداره لوي څارنوالي و سبب دا و چې منګ تنها په دې باندې چې منګ په مساجد او په منابرو کې تبلیغ وکړو شاید دا اکتفا و نه کړي اما منګ په ډیر جرأت په علما وکولی شي چې اقل لوي څارنوالي شي مشخص ارګان د اداري فساد د مبارزې په ارتباط باندې هغوی ته به منګ مشخص مفسدين وخیو حتی له ټولنه له خلکو نو مختلف شتا سره هم په دې ارتباط باندې د پولیسو او د هغو خلکو رول ادا کوي چې دی غوي د اداري فساد مخه ونیشي من باید د دې کانفرنس نو ورسېم میکانیزم ایجاد کو چې څنګه علما ل عدلی او قضایی ادارو سره هماهنګ شي ترڅو موږ مفسدین په ټولنه کې وپیژنو او دوی ته ورپلاس کو. یو دویم د دوی خپل د عدلی او قضایی ادارو له اجراءاتونه هم علما نظارت وکړي چې پوه شي چې دوی خپل مفسد نه دي او له فاسد سره همکار نه دي. تر ټولو ډیر مهمه نوري صاحب چې تاسو هم د ازادي راډیو ډیر رول لوبي مطبوعات ډیر مهم دي ترڅو چې د ممبر اواز مطبوعات ټولن ته ورسي. په مسجد کې بزر کسان شي اما بیرون ټولن بیرون مسجد نه هم ډیر زیات خلک دي چې غوی باید پیغام واوري. بنا مطبوعات هم ډیر مثبت رول لوبولی شي او موږ په جدي توګه غوښتنه کړې احترامانه چې دغه رول او دغه د ممبر غږ ورسي خلکو ته.
د افغانستان د عالمانو د شورا ویان او د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د عالمانو د دوه ورځنی کانفرنس ګډونوال مولوی محمد قاسم حلیمی و چې زموږ نور همکار نوریاس نوری ورسره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د خبرونې دوه مطلب ته ورزو. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حکومت د هغې غوښتنې په خبرګون کې چې وایي افغان ځواکونه دي لکه میشتو سیمو په شاتګ وکړي له هېواده دفاع د دوی مسؤلیت دی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دفاع وزارت د ستراتیژۍ له مخې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې چارې مخته وړي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر له افغان ځواکونو غوښتي څو له لرې پرتو او کم میشتو سیمو په شا شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون د امریکا د حکومت د غوښتنه ناسمه بولې او وایي چې عملي کېدل به د دولت مخالف وسلوال پیاوړي کړي. حدیث پردیس نور جزئیات لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع د افغان ځواکونو مسؤلیت دی او په دې برخه کې د دفاع وزارت د ستراتیژۍ له مخې عمل کوي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد ردمنش وایي چې افغان ځواکونه د اړتیا له مخې په سیمو کې شته او د هیواد له خپلواکۍ نه دفاع کوي. ښاغلی ردمنش د یک شمې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ستراتیژي وزارت دفاع در جاهایی که ما برای
دیوی داد دفاع وزارت استراتیجی ده په غوزینو کې چې ځمکنۍ بشپړتیا ملي حاکمیت او د خپلواکۍ د ساتلو لپاره د ځواکونو موجودیت لازمی وي مونږ به حل ته وو او خپل خاورې او خلکو باندې دفاع کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې د ډونالډ ترامپ ادارې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې دغه هیواد له کم میشتو سیمو په شاتګ وکړي. ورځپاڼې دغه شان د دریو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي لیکل شوي ویلي چې دا غوښتنه د امریکا د هغه ستراتیژۍ یوه برخه ده چې پخوا د افغانستان په اړه اعلان شوې ده. په دغه مقاله کې راغلي چې دغه اقدام به له یوې خوا زیانمنونکو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو له حملو مخنیوی وکړي او له بل پلوه به لویو ښارونو ته د افغان امنیتي ځواکونو پاملرنه ډیره شي. خو په مقاله کې دا خبره هم شوې چې له لرو پرتو سیمو د افغان ځواکونو په شا کول په افغان حکومت پورې اړه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي و چې طالبان او نور مخالف وسلوال به په هیڅ ځای کې خوندي پاتې نه شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی عبدالحی خونزاده د ډونالډ ترامپ د اداري غوښتنه خطرناکه او غیر عملي بولي او وایي چې په دې کار سره به لوی ښارونه له جدي ګواښونو سره مخ شي.
دا په دې معنا ده چې طالب باید راشي د شارو څنګ ته او جنگ باید کمربند د شار په شاوخوا وشي. نو دا په دې معنا ده چې دوی ته امتیاز ورکول دي دښمن ته او دوی ته نور راځي په لاس ورکول دي او دوی نور تقوی کول او قوی کول دي. د دوی دغه نظر او د دوی دغه غوښتنه د امریکا د حکومت دا فرضای نه ده او دا به د افغانستان لپاره ډیر غټ خطر وي او دا به زموږ پر امنیتي ځواکونو باندې ډیر منفي اغیزه ولري.
دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د لیدو کتو په اړه راپور نه خپاره شول چې د ښاغلي اخوندزاده په خبره ښایي طالبانو له امریکایي چارواکو سره د ځینو سیمو د سپارلو خبره مطرح کړې وي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د خاورې د پام وړ برخه د دوی په واک کې ده. له بلې خوا ځینو لویدیځو رسنیو په واشنګټن کې د افغان سفیر حمدالله محب له قوله ویلي چې د پالیسۍ له مخې تمه نه کیږي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ناامن او لرو پرتو سیمو په شا شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حکومت د غوښتنې په خبرګون کې چې وای افغان ځواکونه د لکمیشتو سیمو په شاته ګوکړي ویلې له هواد دفاع د دوی مسؤلیت دی. بل خو د ننګرهار دولتي شورا یو شمیر غړي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیت او دغه ډلې له لوري د خلکو په منځ کې د رامنځته شوي ویرې په اړه اندېښنه لري. دغه شورا غړي سوراب قادری نن ازادي رادیو ته وویل چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په دغه ولایت کې عام خلک په مرګ ګواښلي دي. په بل خوا د دغه ولایت چارواکو او امنیتي مسؤلینو تر یو بریده د دغه ډلې ګواښونه منلي دي، خو ویلي دي چې دغه داعش وسلوال په دغه ولایت کې له ماتې سره مخ دي او ماتې خوړلې ده. نور حال د حدیث پردیس په بل راپور کې اورو.
وروسته له هغې چې د زابل د ولایتي شورا رئیس په دې ولایت کې د داعش جنګیالیو د پراخو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه، اوس د ننګرهار د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت خلک د داعش تر سختو فشارونو لاندې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي سهراب قادری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محصلین پوهنتونونو ته له ورتګه پاتې دي او د داعش یا اسلامي دولت د جنګیالیو له ویرې د دې ولایت د چارواکو کورونه په دولتي ادارو بدل شوي او پکې رسمي کارونه کېږي.
داعش چې هر څو غواړي چې هر څو وي هغه عملي کولی شي، هغه قوت لري، هغه طاقت لري. دلته خو کسابخانه جوړه ده، هر ورځ انفجار، هر ورځ بلاسي بمونه، هر ورځ صرافان تختول کېږي. خصوصي پوهنتونونه رخصت دي، څوک مکتب ته نشي تللی، څوک ماسل کور نه نشي وتلی. د هغه کارمندان چې په دولت کې کار دي په ډاډه زړه خپل وظیفې ته نشي تللی. ځینې رئیسان شته چې
د خبره په جلال آباد ښار کې داعش ډله د خپل ځان په ګټه تبلیغات کوي او د هسکې مینې او اچین ولسوالۍ په بشپړ ډول د دې ډلې په واک کې دي. د ننګرهار والی حیات الله حیات که څه هم په دې ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي، خو وایي چې دولتي مامورین په عادي شکل خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ده په خبره په هسکمین او نازیانو ولسوالیو کې د داعش مرکزونه له منځه وړل شوي او په تېره یوه اونۍ کې د دې ډلې 212 تنه وژل شوي او 112 نورې ژوندي نیول شوي دي.
د
یوې په دې کې شک نشته چې د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار کې د داعش فعالیتونه زیات دي او تر یوې اندازې د اندېښنې وړ دي، خو ښوونځي اوس مهال د اوړي رخصتي کوي او د امنیتي مشکلاتو له امله نه دي تړلي او دولتي مامورین په عادي ډول خپلو دندو ته ځي. د داعش د فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ویلي چې په دغه ولایت کې د داعش فعالیتونه روان دي او حکومت یې د لمینځ وړلو لپاره پام نه کوي. د نوموړي په وینا تازه داعش ډلې په پاکستان کې کسان تنظیم کړي او نورو ولایتونو ته حملېږي او له دې سره په خوا کې د جلب و جذب بهیر هم چټک او تیز کړی. حق بیان ویلي داعش ډلې په دغه ولایت کې پوځي مرکزونه جوړ کړي او په دې اړه تصویرونه هم ورسره موجود دي. عطاجان حق بیان ویلي د زابل په درې ولسوالیو کې د داعش شاوخوا 300 کورنۍ ځای پر ځای شوي او له همدې ځایه د افغانستان شمال ته جنګیالي لیږي. د ښاغلي حق بیان په خبره داعش جنګیالي په روسي، عربي او ځینو نورو ژبو باندې خبرې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي چې په ننګرهار او زابل کې به داعشیانو ته اجازه ورنکړي چې خلک له ستونزو سره مخ کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوهان او له هغې ډلې زلمی وردک ټینګار کوي چې د داعشیانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیات دوه برابره شي او همداشان د دغې ډلې پر وړاندې په جنګي کړنلارو د حمله سره غور وشي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 0.15 اف ام سپاو په منځني سپدول شپږ نوي رڼا اوریدل شي. البته په ټوله سیمه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي سیستم د بدلون په اړه د ګوندونو غوښتنه له قانون لوړه بولي او وایي له انتخاباتي بهیر د ګوندونو څار یو مهم ګام دی، خو د انتخاباتي نظام بدلون امکان نه لري. ټاکل شوی سبا هم یو شمیر سیاسي ګوندونو او جریانونو د خپلو غوښتنو د منلو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت سره ناسته ولري. دغه ګوندونو یو ځل بیا ټینګار کړی کوي غوښتنې ونه منل شي دوی د فشار نورې لارې به هم ولټوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
یو شمیر سیاسي ګوندونه او جریانونه په انتخاباتي نظام کې د بدلون په تړاو په خپلو غوښتنو په ټینګار سره ګواښ کوي چې که غوښتنې ونه منل سي د فشار بلابلې لارې به وازمې، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه غوښتنې له قانونه لوړې دي. د دغه کمیسون مرستیال بیان ذبیح الله ساده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته ایله دوه میاشتې پاتې دي، نو ځکه په یاده موده کې د انتخاباتي نظام بدلون او په بایومیټریک سیستم سره د رایې ورکړې بهیر ناشونی دی.
په اوس کې به فکر نه کړم چې موږ د وتوانیږو ټاکنیز نظام کې د تغییرات راوستی شو، خو بیا هم موږ هڅه کوو دوی ته قناعت ورکړو. هر ډول چې وي دوی موږ به کوشش د دې وکړو چې دوی ته قناعت ورکړو او وتوانیږو د دوی د نظارت په اړه باندې چې هغه د موږ غوښتنه وه چې دوی خپل نظارت قوي کړي، دوی د په ټول هیواد کې ټاکنو پروسه باندې خپل نظارت قوي کړي، تر څو د دوی دغه قوي نظارت د راتلونکو ټاکنو د شفافیت لامل وګرځي.
ښاغلی سادات وای سیاسي ګوندونه د انتخاباتي بهیر د شفافیت لپاره له دغه پروسې د څار حق لري، خو د دغه بهیر له ستونزو سره د مخامخ کولو هڅې دوی ته د منلو وړ نه دي. ټاکل سوی چې سبا دوشنبه د سیاسي ګوندونو حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ناسته ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په دغه ناسته کې به سیاسي ګوندونو او جریانونو ته قناعت ورکړي چې دا مهال په انتخاباتي نظام کې بدلون ناشونی دی. له دې به ورځ وړاندې یو شمېر معترضو سیاسي ګوندونو او جریانونو د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره ناسته درلوده، او په هغه کې یو ځل بیا د انتخاباتي نظام په بدلون او په انتخاباتي بهیر کې د بایومیټریک سیستم او د انتخاباتو په ورځ له انتخاباتي بهیر نه په څر ټینګار سوی وو، خو دغه غونډه بې نتیجې پای ته رسیدلې وه. تر دې مخکې دغه ګوندونو د 9 میلیونو رای ورکوونکو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که کمیسون نوملیکنه باطل اعلان نه کړي او انتخاباتي نظام بدل نه سي، دوی به حتی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه ډپ کړي. خو ولسمشر محمد اشرف خاني دغه ګوندونو ته خبرداری ورکړی و چې پټه خلو پاتې کېدل یې د ناتوانۍ معنا نه ورکوي او د ملت برخلیک یو قشر نه سي تعینولی. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ته یوازې دوه میاشتې پاتې دي، او د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیچا ته به د مداخلې او د دغه بهیر په وړاندې د ستونزو جوړولو اجازه ورنه کړي. خو د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند یو غړي محمد ناطقي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو او جریانونو د غوښتنو په دریځ ټینګ ولاړ دي. هغه وایي تاسې اوریدلي چې د نوملیکنې په بهیر کې 2 میلیونه تقلب سوی چې دا د منلو وړ نه دی او ډیر وحشتناک دی. چاته به د منلو وړ وي که مو غوښتنې ونه منل سي، د پایلو په اړه مو ورته ویلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که د دواړو خواوو ترمنځ اختلافونه دغه شان ادامه پیدا کړي، انتخابات به له ستونزو سره مخ سي چې راتلونکی یې ښه نه برېښي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مسهمیه او سیمه ایزه مسله ورسله هغه چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسون د ورستیو پارلماني انتخاباتو رسمي نتیجه اعلان کړه. د دغو انتخاباتو ګټون کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلی چې د نوې ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره کافی ملاتړ ترلاسه کړي. یو شمیر ګوندونو هم د انتخاباتو نتیجې رد کړي او ویلي دي چې په هغو کې پراخه درغلي شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د پارلمان د کافي غړو ملاتړ لري. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تیرې چهارشنبې د ورځې په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د مرکزی پارلمان زیات چوکۍ وګټلې، خو اکثریت یې ترلاسه نه کړی شو چې د نورو له ملاتړ پرته حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند ویان فواد چودری د شنبې په ورځ اسوشیټد پرس خبري اژانس ته وویل خلکو په خپلو رایو قدرت ته ورسولو که خدای کول موږ به حکومت جوړ کړو. چودری حاضر نه شو چې ووایي څومره پارلماني غړو سره د همکارۍ ژمنه کړې، خو ویل چې په دې اړه جزئیات به هغه وخت وړاندې شي چې راتلونکې اونۍ مرکزی پارلمان غونډه وکړي او نوي استازي لوړه پر ځای کړي. د راپورونو له مخې د عمران خان ګوند د نوي حکومت د جوړولو لپاره له یو شمېر کوچنیو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو سره چې مرکزی پارلمان ته یې لار موندلې خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د شنبې په ورځ د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړې چې پر اساس د عمران خان تحریک انصاف ګوند د مرکزی پارلمان له 209 چوکیو څخه 115 ګټلې دي. ورپسې د نواز مسلم لیگ ګوند 4 چوکۍ خپلې کړې دي. د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پیپلز ګوند د ملي جرګې 43 چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان په انتخاباتو کې تاوتریخوالی تر څنګ د رایې شمیرلو بهیر هم ځنډنی شوی و او هم د عمران خان د سیالانو له لوري د نوموړي په ګټه د درغلیو تورونه لګول شوي. دوی د انتخاباتو د بیا ترسره کیدو تر څنګ د اعتراضونو د پیلېدو خبرداری هم ورکړی دی. خو د پاکستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې رد کړې او انتخابات شفاف بللې دي. پر عمران خان دا تور هم پوره شوی چې د پاکستان پوځ چې له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره په لانجه کې ښکېل شوی و ملاتړ کړی دی. پر دغو انتخاباتو د اروپایي اتحادیې د څارونکي ډلې مشر مایکل ګیلر ویلي چې په ټوله کې د انتخاباتو نتیجه د باور وړ ده، خو دوی پر کمپاین انتقاد کوي ځکه په هغه کې یو شمېر کاندیدان بیرول شوي چې دا د پخواني واکمن ګوند کمزوري کولو لپاره یوه هڅه وه او هم د دغه کمپاین په اړه رسنیو په خپله ځان سانسور کړی و.
د نوریاس نوری ریپورت مو اوریده. درنو دوستانو د ماځیګر سالور بجی او دیرش دقیقې شوي. سلیم محمد سالی راغلی دی او د افغان